द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستړي مشي خدرمنو اوریدونکو او خره خلاص دا خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه اوري نن د یک شنبه ورځ کال 2018 د جنوري د میاشتې 15 نیټه ده واښوې دی په پاکستان کې د سهارت نیمه افغانستان کې اته او دلته په واشنگتن ډي سي کې د شنبه د شپې 10 بجې دی او د جنوري د میاشتې 14 نیټه ده زیمه ستاسو قربانه منظر شهید لومړی هم ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته د افغانستان حکومت وایي د هیواد په ختیځ سیمو کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد درې میاشتني عملیات د بریالیتوب سره پای ته رسولی دي
ایالت دغه سیمې د پاکستان سره په پوله پرتې دي او څېړونکي وایي د پاکستان په قبایلي علاقو کې د فوځي عملیاتو له کبله اکثره وسلوال افغانستان ته ورتښتېدلي دي
د سوریې دیر الزور ایالت حکومتي کنټرول لاندې سیمو کې سخته جګړه جاری ده او تر اوسه د دیرشو کسانو د وژنې تصدیق شوی بلې خوا د ترکیې بهرنیو چارو وزیر ویلي روانه میاشت د شام په حقله کیدونکي خبرو اترو لپاره امریکا ته به هم بلنه ورکوي
د وایټ هاوس راتلونکي پریس سیکرټري شان سپایسر هم د تیر جمعې په ورځ ویلي چې روس د ټرمپ انتظامیه ته د امن مذاکراتو کې ګډون کولو بلنه ورکړې
د فرانسې په سرخار پاریس کې به د یک شنبې په ورځ د نړۍ او یا هیوادونه په مینځ ختیځ هیوادونو کې د خرابو امنیتي حالاتو په سر یو نړیوال کانفرانس ترسره کړي د امریکې د بهرنیو چارو دفتر مرستیال ویان مارک ټونر وایي د غونډې مقصد د ټولو فریقو موقف اوریدل او وړاندیز څرګندول دي
It is an opportunity for all engaged and interested stakeholders in Middle East peace process to get together, share ideas and try to discuss a way forward.
Certificate تاسو اوریدل وز غوښی د مهمو خبرونو تفصیل ته. د افغانستان حکومت وایي د هیواد په ختیځ سیمو کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد درې میاشتني عملیات پای ته رسیدلي دي په ننګرهار ولایت کې د افغان پوځ مشر شیرین آغا فقیر ویلي د دوی ځواکونه توانېدلي چې د پچیراګام ولسوالۍ څخه د داعش وسلواله ډله په بشپړه توګه په شا وتمبوي بلې خوا راپورونه وایي پاکستاني چارواکو تر دا دمه د هغه څلور فعالینو د پلټنو په هکله څه نه دي ویلي کوم چې تېره اونۍ د پاکستان بېلابېلو ښارونو څخه بې درکه شوي دي د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان خبریالانو ته ویلي چې د دوی لخوا سختې پلټنې دوام لري او زر تر زره به دغه کسان راپیدا کړي او خپلو کورنیو ته به یې ور وسپاري ځینې راپورونه وایي د بشري حقونو دغه فعالین د حکومت لخوا نیول شوي دي خو حکومت دغه شان تورونه ردوي بلې لورې ته د سوریې لپاره د بشري حقونو د سهار اداره وایي چې د سوریې په دیر الزور ښار کې د داعش وسلوالې ډلې لخوا په هغه سیمو حملې شوي کوم چې د حکومت تر ولکې لاندې دي راپور زیاتوي چې په سیمه کې درنې چاودنې شوي دي او حکومت هم د سیمې خوندي ساتلو لپاره د دفاع لپاره د جنګي الوتکو څخه کار اخیستی دی ناتایید راپورونه د مرګ ژوبلې شمېر ډېره ښایي خو تصدیق شوي راپورونه تر دا دمه د دیرشو کسانو د وژنې خبر ورکوي ټاکل شوې چې د فرانسې په سرخار پاریس کې به د یک شنبې په ورځ د اویا هیوادونو بهرنیو چارو وزیران د عربي او اروپایي هیوادونو په ګډون په مینځ ختیځ هیوادونو کې د خرابو امنیتي حالاتو په سر یو نړیوال کانفرانس ترسره شي په دې کانفرانس کې به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د کړکیچنو حالاتو او د ترینګلي اړیکو په تړاو هم مهمې خبرې وشي خو ویل کېږي چې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو په غونډه کې د ګډون څخه انکار کړی دا غونډه د فرانسې په مشرۍ رابلل شوې ده او د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به هم پکې ګډون ولري بلې خوا د امریکا متحده ایالاتو ټاکل شوی ولسمشر ښاغلي ډونالډ ټرمپ ویلي دي هغه به د اوباما انتظامیې لخوا په روسیې لګیدل شوي بندیزونه پر ځای وساتي خو زیاته کړې ده که د روسیې لخوا ورسره د ځینو ګډو مفاداتو لپاره همکاري وشي نو دا بندیزونه به ترې لرې شي هغه د وال سټریټ ژورنال خبري ورځپاڼې سره د مرکې پر مهال وویل که د روسیې حکومت امریکا سره د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې ګډون وکړي نو هغه به ترې ټول بندیزونه لرې کړي
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو عزتمنو اوریدونکو، د جی و راجو خبری خبرونه پیل شوې ده. تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو. دا مهال زو د راپورونو ولوري ته د افغانستان حکومت وایي چې د هیواد په ختیځ سیمو کې د داعش وسله والی ډلې پر ضد درې میاشتنی عملیات ډیر په بریالیتوب سره پای ته رسیدلی دي. په ننګرهار ولایت کې د افغان پوز مشر ویلی دي چې د دوی ځواکونه توانیدلی دي چې د پچیراګام ولسوالۍ څخه هم د داعش وسله واله ډله په بشپړ توګه پشا او تمبوی. په دې حقله نور تفصيلات تاسو ته وړاندې کوي بختور شاه په دې راپور کې.
افغان چارواکي وای دوی د هیواد په ختیځ ولسوالیو کې د داعش وسلوالو په ضد درې میاشتنی پوځي عملیات په کامیابۍ سره سرته رسولي دي. په ننګرهار کې د افغان د فوز ویان شیرین آغا فقیر وایس اف امریکا ته ویلي د پچیراګام سیمه یې د داعش د وسلوالو نه پاکه کړې ده او اوس په دغه ځای کې د داعش وسلوال نه دي پاتې. افغان امنیتي ځواکونو د اکتوبر په میاشت کې هغه مهال د داعش د وسلوالو په ضد پوځي عملیات پیل کړل کله چې هغوی د ننګرهار ایالت په پچیراګام ولسوالۍ کې په هغو چک پوستو حملې وکړې چې حکومت پلوه ولسی وګړي په حفاظت مامور وو. د ننګرهار ایالت دغه سیمې د پاکستان سره په پوله پرتې دي او څېړونکي وایي د پاکستان په قبایلي علاقو کې د پوځي عملیاتو له کبله اکثره وسلوال افغانستان ته ورتښتېدلي دي. افغان چارواکي وایي د پچیراګام ولسوالۍ کمې سیمې چې د داعش د وسلوالو نه پاکې کړې دي هلته یې په سوونو مقامي وګړو لښکرې جوړې کړې دي چې داعش بیا په دغه سیمه کې سر ښکاره نه کړي. ښاغلي شیرین آغا وایس اف امریکا ته ویلي د پچیراګام د حفاظت دپاره یې په 12 چک پوستو او دوه لوی پوځي مرکزونو کې د دغه ځای 1500 مقامي خلک برتي کړي دي او د پچیراګام او چپرهار په لویه لاره یې هم د ملي پولیسو 15 چک پوستې جوړې کړې دي. د ننګرهار د پولیسو ویان حضرت حسین مشرقوال وایس اف امریکا ته ویلي په دغه ځایي لښکر کې برتی شوي ځوانان به په ځایي پولیسو او افغان ملي اردو کې شاملولی شي او بله دا چې دغه ځوانانو ته تنخواګانې هم په رسمي توګه د افغان حکومت لخوا ورکړل کیږي. ځایي خلکو وایس اف امریکا ته ویلي په پچیراګام کې د ماتې خوړلو وروستو د داعش وسلوال په سیرما کوټ ولسوالۍ وروختل او هلته یې په ځایي لښکر حملې وکړې. د دغه ځای مقامي خلکو ویلي دي د داعش وسلوالو په کوټ ولسوالۍ کې په تیرو دوه ورځو کې د 60 نه زیات کورونه سوځولي او اوس د ملي پولیسو د چک پوستو په لور روان دي. د ننګرهار د پولیسو مشر ګل آغا روحاني وایس اف امریکا ته ویلي په دغه سیمه کې افغان عسکر د داعش مقابلې ته چمتو ولاړ دي. رپورټونه وایي په پچیراګام کې د داعش په عام ولس حملو کې په لسګونو خلک وژل شوي دي. رپورټونه وایي په پچیراګام کې د داعش وسلوالو په عام خلکو حملو کې په لسګونو خلک وژلي او په ګڼ شمیر کې خلکو د دغې زیانه کړې هم کړې دي. د کوټ ولسوالۍ چې 1,60,000 آبادی لري تیر کال په اوړي کې هم د داعش وسلوالو دغلته درنې حملې کړې وې چې په نتیجه کې په لسګونو خلک وژل شوي او په سوونو نور په کړو مجبوره شوي وو. د پچیراګام ولسوالۍ گورنر حضرت الله رحماني وایس اف امریکا ته ویلي دوی په پچیراګام ولسوالۍ کې د داعش په ضد عملیات سرته رسولي او د دغې ځای نه د داعش وسلوال تښتولي دي خو وایي دغلته طالب وسلوال اوس هم شتون لري.
دیوا رادیو دا که واری چی ایمیل را لگی نو زمگا پتا دادا divaradio@voanews.com زمگا ایمیل پتا و دا سی لکی deewaradio@voanews.com چی دا سی بے لکی voanews.com.
دا واشنگتن ډی سی دی او تاسو د ډی ورځو خبری خبرونه ته غوږی قدرمنو اوریدونکو د محل زوی بل مهم راپور ولوري ته څنګه چې تاسو ته مو وړاندې په خبرونه کې هم وویل چې د سوریه لپاره د بشری حقوقو د سارې داروایي چې د سوریه په ډیر زور خار کې د داعش وسلوالې ډلې لخوا په هغه سیمو حملې شوې کوم چې د حکومت تر ولکې لاندې دي او تر دا مهال راپورونه راغلي دي وایي چې دیرش کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. په دې هکله نور تفصیلات څه دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار ماوه شلیل په خپل راپور کې.
د شامی ولس د حقونو د تحفظ لپاره کارکونکي تنظیم سیرین ابزرویټری ویلي دي چې د داعش توندلارو د دیر الزور خار حکومتي کنټرول لاندې سیمې باندې بریدونه ترسره کړي دي او دا وخت سخته جګړه روانه ده او د ښار نه د ګڼ شمېر چاودنو غږونه اورېدلې شوي دي. سیرین ابزرویټری تر مخه جګړې کې دیرشو نه سیوا کسان وژلي شوي چې پکې شل د داعش توندلارې هم شامل دي. چارواکو ویلي دي چې د شام حکومت توندلارو ته ماتې ورکولو لپاره جنګي جازونه استعمالوي. داعش ترهګره ډله د دیر الزور صوبې زیاتره برخې کنټرول لري خو ایالتي سرخار باندې د حکومتي عسکرو قبضه ده. پاینی حال کې د خالی پورز د ادلیب صوبې په مرات مسترین کلی کې شوې تازه جګړې کې خواوشا اته کسان وژلي شوي. سارونکو ویلي دي چې د تیر جمعې په ورځ هم د سیمې کې ترسره شوې حکومتي هوایي بریدونو کې درې عام وګړي چې پکې یو ماشوم هم شامل وو وژلي شوي وو. همداشان دمشق ته نږدې وادي نومي سیمې کې هم تازه جګړه رپورټ شوې ده خو د خالی شپې پورې نور تفصیل مخې ته نه دی راغلی. بلخوا د ترکیې خارجه وزیر د خالی پورز ویلي دي چې د روانې میاشتې په 23مه نیټه به قازقستان کې د شام امن په هکله خبرو اترو کې برخه اخیستو لپاره به امریکایي چارواکو ته د ترکیې او روس لخوا بلنه ورکړې کیږي. د ترکیې خارجه وزیر میولود کاووسوګلو د نن وړاندې هم په امن خبرو کې د امریکا د ګډون کولو ملاتړ ښودلی وو خو روس امریکایي چارواکو ته د بلنې ورکولو په هکله په ښکاره ملاتړ نه دی ښودلی. د ترکیې خارجه وزیر په خپل یو بیان کې ویلي چې څنګه چې ټول خبر دي چې امریکا ته بلنې ورکولو په هکله مونږ روس سره متفق یو، زما د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف سره خبرې شوې دي او مونږ به امریکا ته بلنه ورکو. مونږ د شام امن په لړ کې د امریکا د کردار د اهمیت نه انکار نه کوو. د وایټ هاوس راتلونکي پریس سیکرټري شان سپایسر هم د تیر جمعې پر ورځ ویلي چې روس د ټرمپ انتظامیې ته د امن مذاکراتو کې ګډون کولو بلنه ورکړې. د ښاغلي سپایسر تر مخه دا بلنه د تیر دسمبر په 1 نیټه د ټرمپ سلاکار مایکل فلین او د روس سفیر سرګی کیسلیک ترمنځ ټلیفوني خبرو کې ورکړې شوې وه. دا هم هغه ورځ وه کله چې د امریکا په صدارتي ټاکنو کې لاسوهنې له کبله د اوباما انتظامیې پر روس نوې بندیزونه لګولي وو. د شام حکومت او یاغیان د ترکیې او روس په منځګړتوب د دسمبر په 13 نیټه شوې مذاکراتو کې په دې متفق شوي وو چې په ټول هیواد کې ډزبندي وکړي خو امریکا د مذاکراتو کې ګډون نه وکړي. که څه هم د امن نوې خبرو اترو لپاره اوسه پورې نیټه نه ده ټاکل شوې خو روس امید لري چې د روانې میاشتې اخره کې به د قازقستان سرخار آستانه کې د امن خبرې اترې ترسره شي. د ترکیې خارجه وزیر د خالی پورز ویلي دي چې د امن په دې خبرو اترو کې د شامی کوردی یاغي ډلې وای پی جی لخوا ګډون کولو به دوی مخالفت کوي. دا یو ترهګره ډله ګڼل کیږي او خارجه وزیر ویلي دي چې وای پی جی دا ثابته کړې ده چې دوی د داعش په ضد نه جنګیږي بلکې د شام تقسیمولو لپاره جنګیږي. ترکیه غواړي چې امریکا دې د وای پی جی ډلې سره خپلې اړیکې ختم کړي خو امریکا دې ډلې ته امداد ورکوي او رقا خار د داعش کنټرول نه راخلاصولو په لړ کې دا ډله خپل مرستیاله ګڼي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زیدې
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
گرانو خدر منو اوریدونکو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه د ډی و راډیو خبری خبرونه لا دوام لري. یو بل راپور ولوري ته غواړو تاسو پام را وګرځو چې ټاکل شوی چې د فرانسې په سرخار پاریس کې به د یک شنبه په ورځ د اویا هیوادونو بهرنیو چارو وزیران د عربي او اروپایي هیوادونو په ګډون په مینس ختیځ هیوادونو کې د خرابو امنیتي حالاتو په سر یو نړیوال کانفرنس ترسره کړي، او په دې کانفرنس کې به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د کړکې چنو حالاتو او د سولې په حقله خبرې اترې وشي. نور تفصیلات یې سدي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار کلیم افضل په خپل راپور کې.
په مینس ختیځ کې اړي ګړي په حالاتو خصوصا اسرائیل او فلسطین ترمنځ ممکنه امن په خاطر به نن د فرانس په پیرس ښار کې د نړۍ اویاو هیوادونو یوه مهمه غونډه کیږي. په دغې غونډې کې به د نړۍ اویاو هیوادونو خارجه وزیرانو په شمول یو شمېر نړیوالو ادارو چارواکي هم برخه اخلي. د غونډې مقصد په مینس ختیځ کې د امن په راوستو خبرې اترې کیږي. د امریکې خارجه وزیر جان کیری به هم په غونډې کې برخه اخلي. دا غونډه د فرانس په غوښتنه رابلل شوې او د فرانس صدر فرانسوا اولاند به هم دې غونډې ته خپل وینا کوي. د امریکې خارجه دفتر مرستیال ویان مارک ټونر یوې خبري ناستې ته ځواب په وخت وویل د غونډې مقصد دا نشي کېدی چې په مینس ختیځ کې په لانجو ښکېل په کومې ډلې زور راولي یا پرې فیصله وتپي. د غونډې مقصد یوازې نړیوالې ټولنې ته باور ورکول دي چې نړیوال هیوادونه په مینس ختیځ کې د اړې ګړې په معاملو فکر لري او د کشالو هواري لپاره به دا قسمه غونډو کې شمولیت کوي. د امریکې خارجه دفتر مرستیال ویان مارک ټونر وایي دا اوس هم دواړو فریقو ته اړه لري، یعنی فلسطین او اسرائیل، چې په میز کېني او د مسلې حل خبرو اترو د لارې راوباسي. خبری ناستې په مهال خبریالانو ته پوس وکړو چې آیا د پیرس غونډه به اسرائیل او فلسطین لانجه هواره کړي، نو په ځواب کې خارجه دفتر مرستیال ویان مارک ټونر وویل باوجود دې چې مونږ ټول هیله لرو چې دا معاملې د حل شي، خو مونږ نو وینو چې د پیرس غونډه به هم څه نتیجې را برسېره کړي. نوموړي زیاته کړه چې صدر اوباما حکومت یو وخت راسې په دې پالیسۍ عمل کړی چې اسرائیل او فلسطین ترمنځ د امن جوړ شي او دوه ریاستي حل لپاره مونږ خپله ډیپلوماسي جاري ساتلې. تیر ورځو کې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا یو قرارداد هم منظور کړی چې تر مخه غربي غاړو او شرقي یروشلم کې په یهودو آبادکارو باندې غږ شوی چې فوراً دې ودروي. د ملګرو ملتونو قرارداد وروستو اسرائیل لخوا سخت عکس العمل را مخې ته شوی. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د امریکې په حکومت تور اچولې چې د قرارداد مرسته یې کړې. تیر کال جون په درېمه نیټه هم په پیرس کې یو غونډه شوې چې پکې نړیوالو هیوادونو اسرائیل او فلسطین ترمنځ د امن حمایت کړي او دوه ریاستي حل لپاره زور راوسته. په پیرس کې د نن ورځې کانفرنس په اړه د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ویلي دي چې کانفرنس نه به امن لپاره هیڅ مقصد ترلاسه نشي. بنجامین نتنیاهو زیاته کړه چې موږ ټول د ترهګرۍ مسلو سره مخ یو. دا ترهګري نه یوازې اسرائیل تباه کول غواړي، بلکې امن هسې هم تاله ترغه کول غواړي. د اویاو هیوادونو خارجه وزیران به د کانفرنس نه نړۍ او بالخصوص د امریکې نوی منتخب صدر ته یو داسې پیغام ورکوي چې تر مخه په مینس ختیځ کې امن لپاره حقیقي تګلاره په ګوته شي. تیرو ورځو کې د امریکې نوی منتخب صدر ډونالډ ترامپ اسرائیل سره خپل ملاتړ ښودلی او ملګرو ملتونو ته یې په خپل پیغام کې ویلي چې جنوري 20 نیټې وروسته به حالات په جدا شکل شي. فلسطین پلاوی به هم پیرس ته راځي، خو دا لا څرګنده نه ده چې په غونډه کې به برخه اخلي. سیړونکي ګمان لري چې د پیرس کانفرنس نه به څه نتیجې را برسېره نه شي، خو د نړیوالې ټولنې یو ځای کېدل یو مثبته خبره ده چې تر مخه د جانبدارۍ تاثر ختمیږي او په مینس ختیځ کې امن خبرې دوام پاتې شي.
وایس آف امریکا دی و ریډیو
استاسو په ټوله نړۍ کې په ویبپاڼه هم اوریدلی شي.
زموږ د ویبپاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
د امریکا غږ دی و راډیو ته غوږ قدرمنو اوریدونکو، یو بل مهم څیړنیز راپور لرو غواړو په خپرونې کې شامل کو چې د پاکستان وفاقي حکومت وایي د خیبر پختونخوا ترمیانځه د فاټا اصلاحاتو په سر به ډیری پیسې لګي او دغه پیسې به هم خپل د دوی صوبه ورکوي. آیا دا صوبه دې ته تیار ده چې دومره پیسې ورکړي چې فاټا کې اصلاحات راشي او د خیبر پښتونخوا سره یو ځای شي او که څنګه؟ نور څه تفصیلات دي دغه ټول په دغه څېړنیز راپور کې چې زموږ همکار ارباب محمود علي د اسماعیل خان صاحب سره خبرې پکې کړې وي تاسو ته راغونډ کړې دي او وړاندې کوو یې.
سرتاج عزیز صاحب غواړي چې کابینه د اول منظوري ورکړي او دا غي نه پسته بیا نورې خبرې کیږي، ځکه چې د فاټا د ریفورم د اصلاحاتو چې کوم سفارشات دي د پاره کې دا لیکل دي چې تقریبا 15 کال پس به 15 کال په دوران کې به حکومت په دې کې به تهاشا پیسې لګي، انفراستراکچر روډونه، اسپیټالونه، سکولونه، شفاخانی، دغه رنګ نور چې کوم ترقیاتی کارونه کیږي په دغه کې هغه تر سره کی د عدالتونو، د پولیس، د نیوی، دغه رنګ نور چې کوم اصلاحات دي هغه د عملی کولو لپاره غټ اربو روپے پکار دي. نو سرتاج عزیز صاحب خوښ دغه دی چې اول دې منظورو شو دغه نه پسته بیا وفاقي حکومت او صوبې خپل فکرینی او فارمولا دی رو باسي. خو بل لړخت چې صوبې چې کوم دي هغه دغه وی چې فاټا دغه د تنظیم د لاندې د وفاق د تنظیم د لاندې ده، نو دا د غیزی مورید وفاق د خپل حصے نه پیسې ورکی وزه د دې چې صوبو ته وای چې دی 2% دغه د خپل آمدن رابیل کی وفاقات د ورکی دا 2% تقریبا 70 ارب روپے جوړیږي.
په دغه مضمون کې یو بل خبره ده چې اواز د قبایلی سیمو د برخه خبره نه ده، د کې نور سيزونم دی ګلګت بلتستان خبره ده، د سیپک خبره ده، هغه ملک بیان
کړه هغه کدا سده چې وفاق دا غوړي چې د نوې فارمولې د جوړ شي 4% چې کم د وفاق محاصل دي د پاره کې د 4% صوبې ورکی 2% د فاټا د پاره او 1% د ګلګت بلتستان او 1% آزاد کشمیر د پاره، او دین علاوه کې دا هم غواړي چې تقریبا 3% د سی پیک د سکیورټي د نظام د پاره، 1% غواړي چې د مسمیتی کوم بدلون دي تغیرات دي داغه د پاره، او 1% نور سستینیبل ډیولپمنت ګول لکه هغه ترقیاتی مغزه پروګرامونه چې کوم دي داغه د پاره، نو دا تقریبا 9% جوړیږي چې دی صوبې ته وچی دا تاسو ورکه صوبې دا غوړي چې خاص کر خبر پښتونخوا اغي دا غوړي چې د فاټا دا دغه دی دغه بالکل ډی لینک کی بل دی کی د ګلګت بلتستان دا د وفاق کار دی اغي دی مغه هغه دی اغي کی یو زما خل نور صوبې هم دا غوړي چې ګلګت بلتستان او آزاد کشمیر دی دغه تنظیم او انصرام چې د وفاق سره دی دغه پیسې دی وفاق ورکی صوبې د سی پیک د پاره 3% ماحولیاتی تبدیلیاں او یا سستینیبل ډیولپمنت ګول دې په سیده په سی ورکولو ته هم تیار نه دي. نو پدې کې دا مشکل ضرور شته، زما خپل خیال دی چې صوبې دومره غټ دغه تیار نه دي چې د دې خپل پیسونه دومره غټه پنګ او اړخ ته کې وفاق ته حواله کی.
اسماعیل صاحب کم یو سیس ډیر اهم دی، ریفارمز یا ترقیاتی بجټ هغه تر صوبې راځي کېده
دا چې ارباب څنګه سر چې دوار دیو بل سره تړلې شوې دي، ځکه چې یو غټه مطالبه د اف سی آر د ختمولو لپاره کې کوم چې اف سی آر نظام ختمي الته کې بیا کم قسم نظام راځي داغه نظام د پاره هم پیسې پکار دي. بل دغه د چې په قبایلی سیمه کې د امن او سلامتی د پاره د فرنټیر کور د بل شي د لیبیز د وینګ چې کوم دي د نوې فورس جوړي هغه د پاره غټه پیسې پکار دي، هغه د ترقی سره تعلق نشته. بل غټه خبردار چې حکومت دا غواړي چې په دې کال کې په سخت کال په قبایلی سیمه کې التکه بلدیاتي انتخابات وکړي، نو د بلدیاتو د پاره هم چې کم دي غټه پیسې پکار دي چې دا غځه مقامی نمائندگان د تحصیل یا د لاندې دغه په لیول باندې خلکو سره پیسې وي چې خپل کوشش خپل د وبو او دغه بندوبست په خپل باندې کول شي، نو ډاړه دی بل سره تړلې زمانه دی خیال چې یو د بل نمخ کې کېدی شي.
ډیره مهرباني اسماعیل خان سم.
ډیره مهرباني.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکه
سروان دی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
د خبرونه په دې ځای کې تاسو پام راګرځو یو اداري ته چې د امریکای د حکومت نظر سرګندوي.
د بین الاقوامي مذهبي ازادۍ په باب لا د امریکای ګرځند سفیر ډیوډ سپرستین ویلي دي چې په ګرد دنیا کې د مختلفو مذهبي فرقو ترمنځ مذهبي ملګرتیا د کرکې، شر، فساد او د ناانصافو خلاف یو ډیر اثرناک اوزار دی. دا سوچ د اغو ملکونو په حواله ډیر صحیح دی کوم چې فرقیز او مذهبي فساد بد بد ځپلی دي. د مثال په توګه په کینیا کې چې کله یو ټوپکمار چې غالباً د الشباب جنګیالی و د کال 2015 په دسمبر کې یو بس ته ورختو او په بس کې ناستو خلکو ته حکم وکړو چې عیسایان او مسلمانان بیل بیل شي. نو د بس د ډرایور په قول بس کې ناستو مسلمانانو د خپلو عیسایي ملګرو سورلونه د بیلیدونه انکار وکړو. دوی دغه ټوپکمار ته وویل چې یا خو به مونږ ټول اولی او یا به چاته هم سنوای. په دغه پیښه کې یو مسلمان سلا فره د خپلو عیسایي ملګرو سورلو د بچکولو دپاره د هغوی مخې ته ودرېدو او په ګولۍ ولګېدو. وروسته ده په اسپتال کې سا ورکړله. د حق رسیدلي سلا فره ورور عبدالرشید میډیا ته وویل زه امید کوم چې د سلا فره په قائم کړي مثال به د کینیا د خلکو د یوې ګوندۍ په حیثیت کې د جون تیرولو په لوري ډاډګیرنه وشي او دا شان به خپلو کې مذهبي روغ رغبت هم وده ومني. په اسرائیل کې د تعلیم په ذریعه د مذهبونو ترمنځ د امن ساتلو مثالونه ډیر دي. په دې لړ کې جافا کې په تبیتا کول کې یا د هینډ سکولونو د سلسله په سکس هینډ نومي سکول کې یهودیانو، مسلمانانو، دروز او عیسائی طالب علمانو ته یو ځای تعلیم ورکولی شي. په ترکی کې د یونان نه ورغلي لږ شمیر زوړخیاله عیسایان او د نورو مذهبونو منونکي یو عیسائی مذهبي دستوره کې په ګډه سره شریک شول. د دغې دستوري مشري د عیسائی زوړخیاله فرقې عالمی مشر کولا. د ترکی په ازمیر ښار کې د اوبو دمولو عیسائی دستوره هم اوسوس شوې ده. دا په کال 1922 کې د ترکی او د یونان ترمنځ د جنگ ختمېدو نه پس وړومبی دستوره وه. اگر که ازمیر کې د یونان کونسل خانی په کال 2006 کې د یوې دستوري بندوبست کړی و، خو دا ړومبی ځل و چې د ترکی حکومت د دې قسمه دستوري نه یوازې منظوري ورکړله، ولې د دې د نمانځلو بندوبستونه یې هم وکړل. په دغه موقع ازمیر کې د زوړخیاله عیسائی فرقې زنانه سکترې ټینا سموګلو وویل چې نن ورځ دلته یوه ډېره تاریخي ورځ ده او موږ د مقامی حاکمانو او د عیسائی خانقاه ډېر شکرګزار یو چې د دې ورځې نمانځلی ممکن کل. د بین الاقوامی مذهبي ازادۍ په بابله د امریکای ګرځند سفیر ډیوډ سپرستین په اخر کې وی چې د خپلو هم مذهبو د ملګرتیانه علاوه د نورو عقیدو د منونکو په مرسته کې خبره کولو کې لوی طاقت وی. کله چې یهودیان د عیسایانو دپاره، عیسایان د بود مت منونکو دپاره او هندوان د مسلمانانو دپاره او مسلمانان د لا مذهبه خلکو په مرسته کې خبره وکړي، نو اله ورته د دې طاقت احساس کیږي. کله چې مونږ ټول دا خبره ومنو چې مونږ کې یو تن په خپل مذهب او عقیده عمل کولو کې آزاد نه دی، نو بیا وګڼئ چې مونږ کې څوک هم آزاد نه دی.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
گرانو خدرمنو اوریدونکو، خبری خپرونه مو واوریدله. د دې خپرونې وروسته به د مشال راډیو خپرونې پیلېږي. په همدې سپوی کولی شئ چې واوری. زه وم ستاسو کوربنه منزه شهید او زما سره تخنیکی اړخ ته زما همکار وو د دې خپرونې پروډیوسر ارشاد علي. هغوی نه هم ډیره مننه کوو. تاسو ته هم په مخه ښه وایو او ښې شیبې ولرئ، ښې چارې ولرئ.